Radio.
احمد شیبریان د ازادي راډیو سهارنۍ خبرونه کله چې تاسو کوربه. السلام علیکم. زلمی خلیل ساکی لمن دی چې د اختر په ورځو کې به په افغانستان کې اور بند وشي. په کندهار کې د ریټرز افغانستان خبریال تر وژلو وروسته د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول معاید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي.
په خوست کې مو د اختر په درشل کې د څارویو د خرڅلاو بازار ته ورولو. د دې خبرې مجلې په ستوري کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واوري.
د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو چې ځپ د ولس ورځو کې دې څخه بچی راوځي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید. سویډن له خپلې خاورې د وزر افغان کډوالو د ایستلو بهیر وځنډاوه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د بشري مرستو د رسولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو نږدې شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماتیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري اژانس سره خبر ورکړی او د دې معنی دا ده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونی ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د غړي ترکیې سرتیری به په افغانستان کې پاتې وي. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته لومړی امریکا ورپسې ناتو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په پایله کې امریکا له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو د وتلو شمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیری به دروان کال د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووسي. په سپین بولده کې د رویټرز خبري اژانس یو عکاس له وژل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش صدیقی چې د هند وګړی وو او د رویټرز خبري اژانس لپاره یې کار کاوه د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې د سیمه ییزې کمپاینری سمیرا حمیدی په وینا راغلی دي چې صدیقي یو زړور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وې. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په امریکا کې دی د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. ولسمشر اشرف غنی هم تیره شپه د دانش صدیقي د وژل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د ازادو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورځ په ورځ زیاتېږي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا پر ضد استرازینیکا، سینوفارم او جانسن اند جانسن واکسینونه تطبیقېږي. د عامه روغتیا وزارت ویاند د سکیر نظري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې واکسینونو کمپاین به په ټول هیواد کې دوام وکړي.
خوشبختانه که مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی ویل نه کمر غوس محل پټول هیواد کی د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیشي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور دشت ولایتونو کې دوام ورکړو. د عامه روغتیا وزارت وایي زیاته کړه چې تر دې دمه په افغانستان کې شاوخوا 1.1 میلیون کسان واکسین شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر له 6000 کسانو اوښتی او نږدې 1.8 لک کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره له دې هېواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بنده کړې او له دې سره هېواد ته د شاوخوا 1000 افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه هم وځنډېده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل یوس پرون فرانس پرس اژانس ته وویل وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلې او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. افغان چارواکو در روان جولای میاشتې په لومړیو کې پر اروپایي هیوادونو شخ وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. د روانې اونۍ په پیل کې فنلند هم اعلان وکړ چې افغانان له خپل هیواد نه باسي. د سویډن د مهاجرت ادارې ویلي دي چې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته خبر ورکړل شوی و چې افغانستان ته به واستول شي. ویل کېږي چې په دوی کې ډیری هغه افغانان دي چې له ایران څخه سویډن ته تللي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرس خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملکي وګړي بیا اسري کړي او دا خلک د جګړو تر ټولو لوړې بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتیرس پرون امنیت شورا ته په یو لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ولوسته همداراز ویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څخه هم یو ځای شوی ده. ګوتیرس زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅکله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې دا او زیاته یې کړه. ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې یې هڅه کوي چې په روان کال کې د نړۍ 1.6 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د ده په وینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. د هالنډ وی محکمې د سوریې یو وګړی د سوریې د یو دولتي سرتیر په اعدام او نورو جنګي جرایمو کې د ګډون په جرم په 7 کاله بند محکوم کړ. د رویټرز خبری آژانس سره راپور لمخي د محکمې د قاضیانو په حکم کې داخلي دي. مجرم احمد الخضر چې د ابو خضر په نامه هم پیژندل کېده د جبهه النصره په نوم د افراطي ډلې غړی و. دا ډله د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې په دې هیواد کې د القاعده شبکې د بيچانګي په نوم پیژندل کېده. محکمې په خپل حکم کې ویلي دي چې د سوریې د یو ټپي شوي دولتي سرتیر د اعدام د صحنې په ویډیو کې د احمد الخضر اواز پیژندل کیږي. د اسیر شوی ټپي سرتیر په 2012 کال کې اعدام شو. دا خبرنه د سازي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي دی هیله من دی چې په روان اختر کې به په افغانستان کې اوربند بشي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني. ښاغلی خلیل زاد په یوې نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربند موافقه وشي نو امکان لري چې په اوږد مهال کې تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تاشکند کې په یو مهم سیمه ایز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ایزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیټیډ پرس خبري آژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې. خلیل زاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډ مهال اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي. او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځېږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای او خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او یې ویل دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې یې کلابندې کړې وې او نیولې یې نه وې ونیسي. خو د زیاته کړه چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کیږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یو میاشت کې شاوخوا 10,000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتی اټکلونه ښیي چې له 10,000 زیات جهادي جنگلي په تیرې یو میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتی او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضحو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
ولسمشر غنی اجازه راکړئ تاسو ته ووایم، هغه هیواد چې په افغانستان کې د نامنه یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي، د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ، که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه؟
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوحې ته وخوځېد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پلازمینې دوحې ته تر سفر مخکې پرون د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شمول دی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوحې ته روان دی. طالبانو مخکې دوحې ته د دغه هیئت د سفر هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ په دې پلاوي کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی وادي او د جمعیت اسلامي ګوند جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړی باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله دغه سفر له پیل وړاندې د حمید کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې د میرمنو په ګډون یو شمیر نور کسان هم د دغه پلاوی غړي دي خو نومونه یې وانخیستل. نوموړي وویل چې دا پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوحې ته ځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازګۍ د پلاوی له بشپړ صلاحیت سره ځي. خغلی کرزی صاحب هم د دې پلاوی ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې دا نه دی، بلکې یو شمېر میرمنې او دیني عالمان هم د دې پلاوی غړي دي چې موږ یې په استازولۍ خبرې وکړې.
ښاغلی عبدالله وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله زرګونه افغانانو ته زیان رسېدلی او اړتیا ده چې د جګړې په اوسني اوج کې دا پلاوی دوحې ته لاړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خغلی عبدالله هیله وښوده چې دغه پلاوی سفر به ښې پایلې ولري. ټاکل شوی وه چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د دغه پلاوی په ترکیب کې دوحې ته ولاړ شي، خو نوموړي د نامعلومو دلایلو له امله له دې سفره ډډه وکړه، خو د کابل په هوایي ډګر کې له یاد پلاوی ملاتړ اعلان کړو. خغلی کرزی هم وویل چې دا پلاوی پیاوړی او باصلاحیته دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسته ته ویلي چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوهې ته دغه پلاوی د سفر هرکلی کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې بیا پیل شوي او که هر څوک د ستونزې د حل په موخه د خبرو لپاره دوحې ته ورشي دوی خبرو کولو ته تیار دي. دا پلاوی داسې مهال دوحې ته سفر کوي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیستی او له بېلابېلو ولایتونو نه هره ورځ د پراخه جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکول کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې د روانو جګړو له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د دغو کورنیو یو شمېر غړي له دولته د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې.
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې 10,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې 14 نفرې کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سره ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له اولادنه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرام باندې کینو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ د اولادنه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند د چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري، او دوی افغان ځان ته ووایي وسی چې سیاستر دلته بې سرپرسته تباه برباد پراته ی ځای چا خور لور ده؟ ټول دې موږ تاسې دي که دوی خور لور هم دلته مقدر دي. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو در چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د 300 فامیلیو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بس کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس قله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي، او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو، بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنیو اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، 10,314 کورنۍ بې ځایه شوې پېژندل شوې، چې په دې منځ کې 4,500 کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 15,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت د اوړي ګرمۍ د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د رویټرز اژانس فوټو ژورنالیست دانش صدیقی چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و، پرون سهار ووشل شو. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا خبریال د طالبانو په حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل معید هاشمی په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې خبریالان د ټوپکوالو له لوري له ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په دې وروستیو کې په شته تاوتریخوالي باندې موږ سخت خواشین یو، خفه یو. همدا چې په مجموع کې په ټوله هېواد کې دغسې سختي جګړې وژنې روانې دي، ولې په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي، د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ دي، چې په هغې کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونې ول چې هغلته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د ګواښ سره مخ دي. لسګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کمې ساحې لاندې کوي، هغوی سقوط کوي، فعالیت یې درول کېږي. په دغه لحاظ ته موږ ژور خواشینی لرو، اندېښنه لرو. او غږ موږ دا ده په نړیوالې ټولنې باندې د جګړې په ښکېلو خواوو باندې موږ غږ ده چې هغوی د رسنۍ کارکوونکي او رسنۍ خوندي کړي.
په دې تیر یو کال کې چې کوم خبریالان وژل شوي دي، د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ګډون د خبریالانو ټولنو او بنسټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټولو هم دا خبره کوله چې لشکیل خو غواړو چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر ډیره منه ده شوې، بل ګام باید څه واخیستل شي؟
موږ بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې ده او پاملرنه ده شي. متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاقو باندې پوهېږي او نه هم مقابل لورې دغه ته سره دې چې دولت تر یو بریده پورې موږ سره همکاري کوي د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې، راجستنو کې، ولې د جنگ په ساحه کې بیا یو لورې هم ډېر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي. کې دولت چیرنه نه کوي عاملین نه نشي مخالف لور چې دا وي یوازې د ادعا پر دولو باندې چې دا کار مونږ نه درکړای په داسې حال کې چې مونږ هم حیران پاتې یو د ژورنالیستان ووژنې څوک د دې ته مشکلات څوک جوړی ستونزې څوک جوړی د هغې نه وروسته بیا مونږ غږ په نړیواله ټولنه باندې ملګرو ملتونو باندې امنیت شورا باندې وو باندې مونږ غږ کړی و د بیان د ازادۍ په نړیوالو سازمانونو باندې مونږ غږ کړی و په نړیوالو ارګانونو باندې چې هغوی فشار واچي په دواړو لورو باندې تر څو د ژورنالیستانو
شمی صاحب د دا دانش صدیقی د وژلو په ارتباط آیا دا ممکنه ده چې لنړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغه سی و پیښه کې ک څوک د دې قتل مسولیت نه اخلي چې بی پرې تحقیقات وشي؟ آیا ممکنه ده چې د سي غوښتنه د افغانستان د خبريالانو ټولنې لنړیوالو وکړي او دغه رقم یو کار تر سره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقی په رابطه باندې، بلکې موږ د ټولو شهید شو وژل شو افغان ژورنالیستانو په رابطه باندې هم په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هغوی د پری څېړنې وکړي په دغه رابطه باندې، او هر څوک چې په دغه وژنو کې لاس لري هغه د جنګي مجرمینو وپېژندل شي، هغه د بیان د ازادۍ دښمنانو وپېژندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیوالې ټولنې هم غوږونه کاڼه کړي دي او یوازې په اعلامیو باندې هغوی هم اکتفا کړی ده او زموږ غږ یې صحیح نه ده اورېدلی.
معید هاشمی، په خوس کې د څارویو پلورونکي وایي د څارویو په منډوي کې د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني څارویو په پرتله سږ کال د داخلي څارویو پیر او پلور زیات شوی. نور په دې راپور کې
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د څارویو د پیر او پلور ځای د لوی اختر په رنګ کې دوه دلته د نورو عادي ورځو په پرتله د خلکو او د سرویو شمیر زیاتېږي. یوسف د تیرو اولسو کلونو راهیسې د سرویو د پیرو پلور کاروبار کوي. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال مارکیټ د بهرنیو په تیره بیا د پاکستانیو سرویو پر ځای داخلي مالونه نیولی دی.
او همدغسې خرڅلاو یې بیخي کم دی، مارکیټ بیخي نشته، مال بیخي زیات دی. دلته د ولسوالیو مالونه دي، غرونو مال ټول راکته شوی دی، ټول جنګونه دي په ولسوالیو کې. د دې له امله څنګه څه مال چې دی هغه ارزان ده. دا نور چې دی د افغانستان خپل تولید دی، جلال آباد ټول ولسوالۍ ولایتونو کې جنګونه دي، دې له امله خلک د کورونو نه مولونه وبسي خرڅوي.
یوسف وایي د وروستیو ناامنیو له امله د کورنیو د بې ځایه کېدو او د کورونا وبا له امله خلکو ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو له کبله سږ کال د څارویو بازار ډېر کمزوره شوی او د بیو پر راټیټېدو یې هم اغېز کړی. خو د ملونو په د پیر او پلور ځای کې یو بل سوداګر مسجان له هم لوی اختر ته پاتې څو ورځې غنیمت بولي. دی وایي اختر ته په پاتې دریو ورځو کې د څارویو پیر او پلور څو برابره زیاتېږي. له ده مې وپوښتل چې آیا د څارویو د روغتیایي وضعیت په اړه د غذای ته تر دې دمه د ځایي چارواکو کوم مسؤلین هم راغلي؟ ده وویل
یاره خو که داسې ته ویم چې دی داسې په غر غولي دي، پایتۍ په ډول داسې نه دي غولي. نره چې څیک روغ وړي زراعت کې مثال د ټولنو شته، هر غوري یې چې مثال به ضرورت شي غوري غوري تجارونه یې روغ وړي چې مثال داسې مشکل دی تګه په پیږې او د نشرونه هغې خوي چې دا په کوی نه شي بیا روغ وړي. دا خو داسې حیاتۍ په ډول نه دي غولي چې مثال منډي کې دی چیک کړو چې ځناور سره وي.
د خوست ښاروالۍ ریاست د ښاري حکومتوالۍ امیر محمد الله شیرزی وایي د څارویو لپاره د یوه داسې مناسب ځای په لټه کې دي چې د څارویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول تر څنګ لازمې ټولې اسانتیاوې ولري. دی وایي
تر اوسه دغه انتقال شوی نه ده، یوازې د ښاري نظم کمیسیون ته موضوع پاتې ده تر څو هغې کې په دې تصمیم ونیول شي چې مال منډۍ له ځای نه انتقال شي. په هغې کې د مال منډۍ تر څنګ اړوند ټول لازمې اسانتیاوې په هغې کې شتون لري چې په دې هڅه کې یو تر څو کشترګاه یا مسلخ هم شتون ولري چې هغه څاروي چې هلته حلالېږي هغه د دوی تر کنټرول لاندې حلال کړل شي، غوښه یې په نښه شي او ښار ته انتقال شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د څارویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول لپاره په رسمي ډول کوم څه نه لري، خو په منډوي کې د موجوده شخصي روغتیایي کارکوونکو په وسیله دغه چاره مخکې بیایي. په خوست کې د بهرنیو څارویو پر ځای داخلي څارویو په داسې مهال مارکیټ خپلوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره په کرخه د څارویو سوداګري سخته شوې، خو سوداګر وایي په کور دننه دومره څاروي شته چې د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ملگرو ملتو سرمنشی انتونی گوتیرش خبرداره ور کرد چې د بشري کړکیچونو د طوفانونو له کبله د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې ملکیان بې اثري پاتې دي او په دې برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. جزئیات پرې راپور کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو کې خلک بې اثري کړي او دا ملکي وګړي د دې جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتیرش پرون د جولای په 14مه امنیت شورا ته په یو لیکلې وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ولوسته همداراز وویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څپه هم یو ځای شوې ده. د سرمنشي په وینا کې یادونه شوې چې بشري مرستو ته اړتیا د ملګرو ملتونو د توان پرتله زیاته ده او مرستندوی ټولنې د کورونا د وبا له کبله نشي کولی د خلکو ټولې اړتیاوې پوره کړي. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې ده. د زیاتوي چې ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په سږنی کال کې د نړۍ 1.6 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د پوینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان، یمن، سوریه او د ایتیوپیا تیګری سیمه د هغو مثالونو په توګه یاد کړل چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی. هغه د افغانستان د یادونې پر مهال وویل چې په 13 جون میاشت کې یوازې په یو اونۍ کې 24 ملکی وګړي چې روغتیا پالان هم پکې وو ووژل شول. ګوتیرش وویل چې په افغانستان کې د سږنی کال په لومړۍ روبه کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله په 39 او د ښځو مرګ ژوبله په 43 زیاته شوې ده. د یمن په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې هیواد کې هر ورځ په متوسط ډول لږ تر لږه 15 ملکی وګړي یا مړه یا ټپیان کیږي. 40 میلیون وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړ دي او 15 میلیون له وچکالۍ سره مخامخ دي. ښاغلی ګوتیرش د سوریې او ایتیوپیا د بشري کړکیچونو مثالونه هم یاد کړل او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د بشري مرستو د رسونکو، روغتیا پالانو، روغتونونو، ښوونځیو، د اوبو رسولو د مرکزونو او نورو بشري تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د خپلو پریکړلیکونو د ملاتړ په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو هم غږ وکړ چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشري مرستو پر رسولو کې همکاري وکړي او دا یقیني کړي چې د تروریزم ضد عملیات د بشري مرستو عملیات زیانمن نه کړي.
لاند خبرونه. په افغانستان کې د ناتو نشتې 40 کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. پوسټین بولده کې د رویټرز خبري اژانس یو کاست له وشل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورځ په ورځ زیاتی شي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پروسه بنده کړې ده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 کسانو واوښت. په څلورو اروپایي هیوادو کې د تیرې اونۍ د سیلونو تر ټولو ډیر کسان په جرمني کې مړه شوي دي چې شمیر یې 108 ته رسیدلی او هلته د ژغورنې عملیات روان دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنګونه.
عزت الله منګل د خوست ولایت څخه يم. زه خپل یو خدای شخصي د موټرو بزنس لرم، هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه چنځم کور یو اطرافي ساحه کې ده. موږ د دې فارمونو باندې ما کار شروع کړی دی، هغه کارونه زموږ.
bale د چرګانو مړزان نم یادونه وکړه، دل کوم ځای راوړی فارم ته څه رقم
چرګان؟ خو موږ نمائندګیان لرو. چرګوړي چې دي د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او مخته راوړي، موږ بیا ساتو مخکې رسو. او د مړزان لپاره موږ خپل ماشين لرو. ظرف د اوله سورزو کې د څخه بچی راوځي، سلوي خورځي هغه موږ ساتو. بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو، هغه ته د مخکې وړو هرڅه.
کدار تو اي چې د مړز غوخه او د چرګ غوخه په سپینو غوخه کې حسابي کنه، خلک څومره په فایده کوي او څومره استفادات لري؟
کوم خوند چې د مړس په غوښه کې ده هغه په نورو غوښو کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نابلده دي یا ډېرو خلک د دې په باره کې معلومات نه لري. په کومو خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوښې لپاره پیشنهاد کړی ده او بار بار راغلي هوټلونو ته.
ډېره زیاته مننه. خیر
مننه.
له همدې سره دا خبری مجله سرته ورسیده. خو بله خبری مجله هم لرو. سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته بخیر راغلی.
تشکر احمد. شبر خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنم.